السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2021 کال د دسمبر د میاشتې 22 نیټه ده. ولی ها مرزا دمو د مشال ریډیو د غرمې 12 بجو په خبرونه کې مهر کړی کوم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. خو اول د دې ساعت تازه خبرونه له شاهین بنیرو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه. اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د جبري له درک کسانو معاملې دی وفاقي کابینې ته وړاندې کی. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانسترلو لپاره احتجاج کړی دی او تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د جبري له درکه کسانو معاملې دی وفاقي کابینې ته وړاندې کی او عدالت ته په دغه اړه د خپلې پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد های کورټ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ دوه کسیزه بینچ د درکه انجینیر ساجد محمود د قضیې د اورېدنې پر مهال وفاقي حکومت ته امر وکړ چې دا معامله د کابینې په غونډه کې راوچته کی. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي تور پورې کوي چې په دې کې ډېر خلک د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو له درکه کړي، خو فوج دا تورونه ردوي او وایي کېدی شي دا کسان د بلوچ بلتون پاله ډلو سره ملګري شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي وي او یا افغانستان ته وړېدلي وي. بل پلو د له درکه کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي چې دوی ته تر دې دمه 8,121 مقدمې ترلاسه شوي چې 15,853 پکې هواري کړي دي او 3,083 له درکه کسان خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شل کلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې په اړه خواشیني څرګنده کړې او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګري کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و، بلکې هغه څه ترلاسه کول وو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د اتم په لسه کې چې موږ په افغان جهاد کې شریک شو، نو پر ځای د دې چې سستر اصول وي او یا د پاکستان د ولس ګټه وي، خو له بده مرغه دغه هر څه د ډالرو لپاره کېده او کله چې ته داسې پریکړه کوې چې د اصولو پر ځای د مادي ګټې لپاره وي، نو د الله اصول دا دي چې بدې نتیجې به راوځي. وزیر اعظم عمران خان ویل باید بل څوک تورن نه کو، بلکې موږ خپل ذمہوار یو چې د مالی ګټه لپاره مو د بهرنیو چارو یو داسې پالیسي جوړه کړې وه چې د ولس ګټه پکې نه وه. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې د طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه، پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. مظاهره چانو په لاسو کې بینرونه پورته کړي وو چې اور باندې مونږ پرېږ دی چې څه وخورو، او زمونږ کنګل شوې پیسې راکې لیکل شوي وو او د امریکا د سفارت سره خواته په یو مرکزي لاره لاریونو کو. د اګست په نیمایي کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ راهیسې نړیوالې ټولنې طالبان په رسمیت سره د پیژندلو نه انکار کړی او په هغوی غږ کړی چې د ټولو افغانانو د بنیادي بشري حقونو د خوندي کولو لپاره یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. مهمو نړیوالو مرستندویانو له هیواد سره خپلې ډېرې مرستې ودرولې دي او په بهر کې د افغانستان د مرکزي بانک زیرمې هم کنګل شوي دي. تمه ده چې امریکا او روسیا را روانه میاشت د یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیه یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې که چیرې غربي هیوادونو د یوکراین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړل، نو ماسکو هم فوزی اقداماتو ته چمتو ده. د اروپایي هیوادونو او یورو آسیایي چارو لپاره د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر کرن ډانفورد پرون خبریالانو ته وویل چې د نړۍ په اړه به چې د نیټې په اړه به د روسیې سره په شریکه پریکړه کوي، خو هغه باوري ده چې دا خبرې اترې به د جنوري په میاشت کې ترسره شي. نوموړي زیاته کړې ده چې ناټو به په دې موضوع یوه غونډه کوي چې روسیې ته د خپلو امنیتي تجویزونو وړاندې کولو بلنه ورکړي. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورئ اسلام آباد های کورٹ د لادرکه کسانو معاملہ باندې ل وفاقی حکومت نه تپوس کړي او ورته ویلي دي چې معاملہ د وفاقی کابینه ته وړاندې کړي. شنن کی د عدالت د امر ته څنګه ګوري؟
زما په خیال دې سره مسله نه حل کېږي، بلکې دا مسلې نه د طول ورکولو یو بل کوشش. که دې خلکو حکومت نه انصاف موندلی شوی نو دوی به های کورټ ته راتلی.
په خیبر پختونخوا کې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو مخه جمعیت علما اسلام فی زیاتره چوکۍ حاصل کړې دي. د دې تر شا وجوهات څه دي؟ یو خبریال وایي،
دا زموږ خلکو دا غلط فهمي ده چې هغه یو مذهبي جماعت دی. د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته زرداري ووټ نشته. خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکاري ده نو هغه ولا مولانا فضل الرحمن ښکاري.
د جنوبی وزیرستان د چلغوزو تاجران له مقامی انتظامیه نه غوښتنه کوي چې ورڅخه د اګری پارک په نوم اضافي ټیکس اخستل بند کړي.
میشور په دا باندې ټیکس په بارډر باندې ویل کی په ځان غوځي باندې بیا میشنا زبردستی باندې اګری پارک 75 روپے په کیلو باندې ویل دا میشتا کاروبار د پورا تر زیو درو کاورته غیر قانوني بتاو خلي.
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږی. اسلام آباد های کورټ وفاقی حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو معاملہ د وفاقی کابینې ته وړاندې کړي او عدالت ته خبر کړي چې حکومت په دې اړه څه پالیسی جوړه کړې ده. په پاکستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکي د خلکو د جبري لادرک کولو تور په امنیتي ادارو پورې کوي، خو پوزوای کې دي شي دا کسان په عملیاتو کې وژل شوی او یا افغانستان ته وړېدلی وي. بل پلو د لادرک کسانو په اړه سرکاري کمیشن وایي دوی ته تر دې دمه د لادرک کسانو 8,120 مقدمه ترلاسه شوې دي چې صد پاسه 15,000 پکې هواري کړې دي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال سره ظهیر راکړي.
د دسمبر په 28 نیټه د اسلام آباد های کورټ د جج امیر فاروق په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ د لادرک انجینیر سجد محمود د مقدمه اورېدنې په وخت وفاقي حکومت ته امر کړی چې په پاکستان کې د لادرک کسانو معاملې د کابینې ته وړاندې کړي او له دې وروسته د های کورټ کې خپل جواب جمع کړي چې حکومت د لادرک کسانو په معاملې سره پالیسی جوړه کړي او تر دې دمه یې څه اقدامات کړي. د دسمبر په لومړۍ نیټه هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس اتر من الله د لادرک صحافي مدثر نارو د لادرکې د معاملې په اړه د اورېدنې په وخت ویلی وو که په دې هیواد کې هر څوک لادرکې کیږي دا غي ذمہواري په وزیر اعظم او د کابینې په غړو راځي. نو ولې نه چې په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره معاوضه له وزیر اعظم عمران خان او د کابینې د غړو واغستل شي. په اسلام آباد کې د جبري لادرک کسانو د بازیابۍ لپاره کارکونکي امن مسعود جنجو مشال ریډیو ته وی په معاوضه ورکولو د دوی مسله نه حل کیږي تر څو چې لادرک خلک راخوش کړي شوی نه وي.
مثلاً کی عدالت نا دا پکار دے کی جدی ڈائریکشن کی دے کا نا اگر ما خیال کی لگ غلط سنس باندھے گی دا کو انصاف نہ پارا کو اس نہ سکے گا نا کابینہ کو اپن اپن ڈیوٹی آنے گئی اور وزیر اعظم ہم چیف ایگزیکٹو دی اور دا سے کو جی کہ دا سمرا کسان کی ناقتل چوی دی اگر وزیر اعظم سرا کو نہ دی
مشال ریڈیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین خټک نه د جبري لادرک کسانو په دې معاملې د های کورټ په دریز وپوښتل نو هغه وی
دا د مسلین تر څنګ مسلې په های کورټونو کې او سپریم کورټ کې د کلي نو شنې زما په اندازه کم از کم د 15 کال وروسته د ټریننګ او د دې ټایپ حکومتونو سره چې کابینټ د دې غمو کې زما په خیال دې سره مسله نه حل کیږي بلکې دا خلیل د ټول ورکولو یو بل کوشش ته د افسوس خبر دا چې های کورټ کې لګیا دی یا سپریم کورټ کې که دوی خلکو د حکومت نه انصاف موندلی شوی نو دوی به های کورټ ته راتلی. زه خویم چې دا ډېره بده خبره ده چې های کورټ دې واپس دا خلک لیږي حکومت ته.
بل پلو د جبري کسانو د مقدمې قتلو لپاره جوړ کمیشن وایي تر اوسه دوی ته د جبري لادرکه شوو 8,122 کسانو کیسونه ترلاسه شوي چې پکې 15,853 کیسونه یې حل کړي او په دې کسانو کې 3,000 یا کسان بیرته خپل کورونو ته تللي. په پاکستان کې د جبري لادرک کسانو لپاره کارکونکو مبارزین وایي چې په لادرک کسانو کې زیاته شمیره د بلوچستان او د خیبر پختونخوا د خلکو ده او دغه مبارزین د لادرک کسانو تورونه د پاکستان په پوز او استخباراتي ادارو پورې کوي، خو پوز دا تورونه ردوي او وایي کې دې شي دا کسان د بلوچ بیلتون پال ډلو سره ملګري شوي وي او د امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وجل شوي وي او یا افغانستان ته اوختی وی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر د دفترونو د لنډی کوتل باړې او جمرو تحصیل نه د چیرمن د چوکو د کاندیدانو د انتخاباتو غیر حتمی نتیجې خبرې کړې. دا چې تر اوسه کوم ګوند تر ټولو زیات رایې ګټلې دي، د نتیجو وروسته به تحصیل چیرمنانو او کونسلرانو ته کومې ذمهوارې ورسپارل کیږي او د دوی لاندې به کومې ولسي ادارې کار کوي. په دې اړه نور معلومات لسی مینه د مشال ریډیو خبریال د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر او ریټرننګ افسر منصور ارشد د دفتر نه ترلاسه شو غیر حتمی نتیجو تر مخه د لنډی کوتل چیرمین او دې لپاره یو نوی کې یو ویا پولینګ سټېشنو نتیجه وتلې او تر اوسه د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ شاه خالد شینواری 1922 ټوټونو ترلاسه کولو سره په لومړي نمبر دی او سره په باډه تحصیل کې د جمعیت علما اسلام مولانا محمد فیل وزرا 1500 او سلویخت رائے ترلاسه کړی او پلمړی نمبر دی. په جمرو تحصیل کې هم د تحریک اصلاحات پاکستان پارټۍ سید نواب اپریدی 9398 ووټونه ترلاسه کړی او پلمړی نمبر دی. د خیبر پختونخوا لوکل ګورنمنټ یا بلدیاتو ادارې د اصلاحاتو څانګې مشر ګل محمد مشال ریډیو ته وایي چې د بلدیاتي انتخاباتو مرحله تیره شوه، اوس به منتخب شوي تحصیل چیرمینان او کونسلران وی بلې مرحلې نه تیریږي. دوی ته به دفترونه او عمله ورکول کیږي او دوی ته به خپل اختیارات او کارونه ورخودلی شي.
په ویلج کونسل لیول باندې به د ویلج سیکرټري یو غدی چې کوم د حکومت یو نمائندګۍ دغه قسمه قانوني کاغذاتو د پاره به خلق دی ته ورزی، نو دغه به ټریننګ اخلي د ویلج سیکرټریان او په هر ویلج کونسل او نیبرهود کونسل کې به یو دفتر دی، یا به جوړی یا به دوی په کرایه باندې اخلي. دغه شانتې منتخب نمائندگان به ملتکینی تحصیل چیرمین غټه هوته ده. د دې لاندې به نه ډپارټمنټ کار کوي چې پای کې تعلیم محکمه هم ده، سوشل ویلفیئر ده، زراعت دی، اګریکلچر دی، اریګیشن دی.
ګل محمد وایي چې را روان مالی کال یعنی جون کې به دوی کولی شي چې د 30% پرمختیایي فنډونو نه دوی په خپل چم گاوند کې پرمختیایي منصوبې په ګوته کړي.
را روان کال نه چې د کوم مالی کال په جون کې شروع کیږي، دوی ته بیا فنډونه هم مقرر شي او دوی به بیا کولی شي چې سکیمونه دوی نشاندهي وکړي په خپل ویلج کونسل کې، او هغه سکیمونه دوی د خپل کونسل نه یعنی ویلج کونسل نه پاس کړي نیبرهود کونسل نه، او دغه شانتي به دوی ته فنډ ملاويږي او کیږي. به لږ کلاشتا حکومت چون کې الته دغه شانتي لا فلحال انفراستراکچر هم نه ډیولپ کړي، نو لږ وسایل او مسایل او مسله به وي سمودا.
په خیبر ضلع کې د دریو تحصیل چیرمین او دو او یو سل وسل وخت یونین کونسل کې یو زر او دوه دیرش څوکۍ لپاره انتخابات تر سره شول او غیر حتمی نتیجې راغلي، او الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې ډیر زر به رسمي نتیجې هم اعلان کړل شي. د انتخابات په لومړۍ مرحله کې د خیبر پختونخوا په ولسو ضلعو کې تر سره شول چې خیبر، باجوړ او مومندو قبایلی ضلع هم پکې شامل وي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
په ملکنډ سیمه کې هم په ځینو ضلعو کې ولس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه واخیسته. د سیمې د پاتې ضلعو ولس وایي د انتخاباتو په دویم پړاو کې به برخه اخلي او په دې اړه د اوس نه تیاری نیولې دي. د مخالفو ګوندونو مشران وایي دوی به په دویم پړاو کې نور هم ښه کارکردګي وښایي، خو حکومتي ګوند وایي د لومړي پړاو غلطیانې به تکرار نه کړي او د ولس په باور ګټلو کې به بریالي شي. په دې اړه له منګورې د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
د خیبر پختونخوا په اولسو ضلعو کې بلدیاتي ټاکنې د مقرره وخت نه دوه کاله وروسته ترسره شوې. د حکومت لخوا باقی پاتې 13 ضلعو کې د جنوري په 14 نیټه د بلدیاتي ټاکنو اعلان شوې چې پکې د ملکن ډیویژن 9 ضلع هم شامل دي. په اولسو ضلعو کې د تحصیلونو په کچه ګټه ترلاسه کوونکي د جمعیت علما اسلام ضلع سوات ویان ډاکټر امجد وای چې دوی په سوات او په ټولو ضلعو کې د بلدیاتي ټاکنو لپاره هلې ځلې شروع کړې.
باقی اضلاع چې کمې پاتې دي 13 اضلاع، په دې کې هم زموږ د جمعیت علما اسلام تیارې بالکل برابر دے، کارکن تیار دے. امید رب نه جره باقی ازلا جری خصوصیتی کا باندې ضلع سوات چ داغه سره دلته وزیر اعلی هم د دې علاقه سره تعلق ساتي، بیا مراد سعید او امجد دلی او محب الله او دا څومره منسٹران چری صوبایي او فیڈرل منسٹران هغه هم د دې سره تعلق ساتي. ټیک دا هغه هم خپل ډیر زور لګی خو جمعیت العلماء اسلام تیار ډیر مضبوط ته
د کوچ ډیر سره تعلق لرونکو ځای خبريال احسان دانش وای چې د قسمه کې د بدیاتی ټاکنو لپاره تیاری شروع کړی شوی او دغه ټاکنو سره عام مرکز حکومتی چارواکو ته رسیدي شي
په دې حواله باندې چې دینو په لوور دیر اپر دیر چترال او کم مضافاتی اضلاع چې دی په دې کې چې بالکل تیاری نه ډیر ځاتې په زور شور باندې دی او د دینه دا امید ساتي چې را روان الیکشن چې دی دا به بالکل یو خسته بدلون براولي دا به د عوامو د پرمختګ د پاره او د غوې د سوکالۍ د پاره ډیر کارول کیږي هم دغه شان چې کم زړه کسانو چچا پارټیسپیټ کړي وو په بلدیاتی الیکشن کې نو هغه خپل هڅه کوي چې را دوباره چې دی نو دغه الیکشن کې حصہ واخلي او دغه بلدیاتی سیټ اپ حصہ جوړ شي
د منګوري پاکستان مسلم لیگ نون بند یونین کونسل په خوانه ناظم عمر ربی وای چې بلدیاتی ټاکنو کې منتخب نمائندگان ولست د کور په دورشل وړي مسلې حل کولو کې مهم کردار ادا کوي او دوی غواړي چې بلدیاتی ټاکلې وشي چې د حکمران جماعت د کارکردګۍ جاج پکې هم راخکار شي
نو دا د دې خلکو د پاره خدای چې یاره د ناظمانو ته کونسلانو ته دې ته خلک ځان ډیر جات پاسان باندې رسي نو پدې کې بدا پتم ولګي چې یاره د سلسله پاس درې کاله د پی ٹی آئی د گورنمنٹ اوشو او دلته کې داغو یو غټ وفاقي وزیر هم دی صوبائی وزیران هم دي مرکزی حکومت هم داغو سره سو د مخه صوبائی حکومت هم دی د دوه په پته ورګی چې د دوه دلته کې څه کارکردګی ده او بل دا چې د وزیر اعلی حلقه ده د دې د پاره لکه موږ هم ډیر زیات پته مې زمونه زیات تر عوام چې دی قوم ډیر زیات پته مله
د ضلع شنګلې واکمنې پارټۍ پاکستان تحریک انصاف مشر وقار خان وایي چې دوی راتلونکي بلدیاتي ټاکنو ته تیاری شروع کړي او دوی به د تیرو غلطیانو نه زده کړه کوي
او تحریک انصاف په شنګلې کې تاسو بوینئ چې په هر هفته کې دوه ورځې شمولیتي پروګرامونه او دلته کې د الله په فضل سره د شوکتي سوزي چې کوم ټیم جوړ کړی دی د هغوی په قیادت کې به موږ دلته کې سویپ کوو شنګلې انشاءالله تعالی
په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنې د تحصیل او بیا د یونین کونسل په کچه په دوو مرحلو کې ترسره کیږي چې په وړمې مرحله کې میدانی علاقې شامل وي په دویم مرحله کې زیاتره هغه ضلع شامل دي کوم ځایونو کې چې موسم یخ او واورې کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا په 19 ضلعو کې ترسره شو بلدیاتی انتخاباتو کې مذهبي سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی تر ټولو ډېرې چوکۍ او په مجموعي توګه اکثریتي رائے ترلاسه کړې دي اې د جمعیت د بریا تر شا د مذهبي رایو ورکونکو مرسته ده او کس نور لتونه هم شته بل دا چې په صوبا او مرکز کې واکمن طریقې انصاف ګوند ولې ناکام شو په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د شنونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې تیار کړی دی
د صوبایي انتخاباتو د کمیشن ویان سهیل احمد د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو فهرست لمشار ریډیو سره شریک کړ د دې فهرست لمخي جمعیت العلماء اسلام شپارس واکمن پاکستان تحریک انصاف دولس عوامي نېشنل ګوند شپګ او پاکستان مسلم لیگ نواز درې تحصیلونه ګټلې دي پاکستان پیپلز ګوند جماعت اسلامی مزدور کسان پارټي او یو نوی ګوند تحریک اصلاح پاکستان د تحصیل په کچا یو یو سوکې ګټلې ده د دې ترڅنګ و آزاد امیدواران هم کامیاب شوي دي د دې نتیجو له مخه جمعیت العلماء اسلام فی ډلې په مجموعي توګه سلور لکه او سکم یو سلویغ تر رائے ترلاسه کړي چې په صوبه کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د مجموعي صد پاسه دوه لکو رایو په مقابله کې دوه چند دي پښتنه دادا چې د دې بلدیاتی ټاکنو پر مهال آیا جمعیت العلماء اسلام د ټولنې د مذهبي طبقې د رایو په بنیاد اکثریت ترلاسه کړو او کسنګه په جواب کې شنون کې محمود جان بابر وایي چې جمعیت د پاکستان د نورو مذهبي ګوندونو نه په سیاسي توګه مختلفه تشخص نه لري خو د دې اکثریت ترشا د ګوند د مشر مولانا فضل الرحمن د واکمن تحریک انصاف ګوند پر ضد یو نقاطي مخالفه بیانیه وا
چې هغه یو مذهبي جماعت دی صرف مذهبي مسلکونو پورې محدود دی خپل مولانا فضل الرحمن صاحب هم سوسو واره دا خبره کړې ده موږ د هغه د طرز عمل له هم د اندازه له ګولې ته تصور چې څومره حکومتونو کې پاتې شو کله هم چې هغه په اختیار کې راغلي دي د هغه د طرز حکمرانۍ او د ارث ته چې موږ کتلې دي یا چې د طرز سیاست کې چې کله دی په الیکشنو کې عیسی علی شدید ته موږ وګورو مدینه به موږ ته ډېره واضح شي چې جمعیت العلماء اسلام هم هغه رنګي یو سیاسي جماعت دی څنګه چې نور جماعتونه کېدی شي. نو د حکومت خلاف چې ریاکشن کېږي نو چې کله هغې ته مخامخ مولانا فضل الرحمان ولاړ دی نو د حکومت نه چونکې دې وخت کې خلک ډېر زیات خپه دي. دلته د نواز شریف ووټ نشته، دلته د زرداری ووټ نشته، خلکو ته د حکومت خلاف څوک ښکارېده نو هغه ولا مولانا فضل الرحمان ښکاري.
خو د واکمن تحریک انصاف ګوند د ناکامۍ تر شا یو شمېر حکومتي چارواکو بېلابېل وجوهات ښودلي دي. وزیر اعظم عمران خان وایي چې د کاندیدانو په انتخاب کې تېروتنه، وزیر اعلی محمود خان وایي چې ناکامي او بریا د سیاست برخه وي، خو یو شمېر صوبایي وزیرانو بیا د دې ناکامۍ تر شا په هیواد کې ګرانی، په ګوند کې اختلافات او ځینې بیا د ګوند د پارلماني غړیو ذاتي ګټې بیانوي. خو په پیښور کې خبریال افتخار فردوس بیا په دې اند دی چې ګرانی او حکومت مخالفه بیانیې هم د تحریک انصاف په ناکامۍ کې یو څه کردار لوبولی، خو تر ټولو لویه وجه د بنیادي سیاسي کارکوونکو نظر انداز کول او غیر معروفه کاندیدانو ته ټکټونه ورکولو.
چې خلکو جون چې دی هغه ګران شوی دی، دا غی لحاظ سره چې دی دا ووټ چې دی دا د تحریک انصاف چې دی خلاف چې دی غتلی دی. او خو د دې نه علاوه چې کوم دی کې زه ګڼم چې یو ډېر لوی کانټریبیوټینګ فیکټر دی تحریک انصاف چې کوم دی، هغه چې کوم کینډیډیټس په بر لیول باندې یعنی تحصیل میئر دپاره چې دی خپل علاقو کې چې دی هغه سلیکټ کړي وو، هغه کې ډېر شی هغه کینډیډیټس دی چې هغه یا خو د چا رشتہ داران چې هغه سوشل سټیټس څنګه وو هغه نه سلیکټ شوي دي، هغه پاپولر
candidates. نو د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز په بدیاتی ټاکنو کې د خپل ګوند ناکامۍ په اړه ویلي چې په اصل کې د تحریک انصاف مقابله هم د خپل ګوند کاندیدانو سره وه، خو د ګوند په کارکونکو کې اختلافات هم یو وجه ښودلې ده. خو د دسمبر په 21 په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودھری په بلدیاتی ټاکنو کې د جی یو ای په بریا ویلي چې د پرتشدد تګلارو د پلویانو بریا د خیبر پختونخوا لپاره په سیاسي توګه ښه خبر نه ده. د جی یو ای یو مشر حافظ حمدالله په ځواب کې ویلي چې تحریک انصاف د خپلې عبرتناک ناکامۍ پټولو لپاره په جمعیت بې ځایه انتقادونه کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د جنوبی وزیرستان تاجران وای چې مقامی انتظامیه ترې د اګری پارک په نوم غیر قانوني ټکسونه اخلي چې دوی ته د منلو وړ نه دي. دوی زیاتوي چې لوړاندې ترهګرۍ او بندیزونو ځپلي دي او په سیمه کې کاروبار او کروندې ته ډېر تاوانونه اوړېدلې دي. بلخوا د سویلي وزیرستان انتظامیه وای چې غیر قانوني ټکسونه نه ترلاسه کوي او اګری پارک یې د زراعت محکمې ته سپارلې دي. نور معلومات اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان تاجرون ویایي چې مقامی انتظامیه د دوی نه د اګری پارک په نوم په ځنغوزیو غیرقانوني ټیکس وخلی. په دغې براکښې د وڼه سیمې یوه تاجر مقرب خان مشال ریډیو ته وویل
مشورې په دا باندې ټیکس په بارډر باندې ویل کی په ځنغوزی باندې بیا مشنا زبردستی باندې په اګری پارک 75 روپۍ په کیلو باندې ویل دا مشتا کاروبار د پوره ډېر زیو در کاورته غیر قانوني بتا وخلی. په یو ګاډي باندې په لکینه روپۍ باندې وخلی، په خلک بندی ایف آئی آر کو خلق ستریاوی دا ٹیکسینا دے بیار پولیس کی خپل کشتن دی لگا والا ایدے می دے غیر سر خپل ٹیکس ور کوي دا بل ٹیکس تا شهر وغا دا بالکل بتا دو دا غیر قانونی دو دا نه پرچشتا دا پیسې نه په بینک جمع کیږي.
د ونه سیمه یو مشر عمران مخلص نا واروی چې دا ایگری پارک د صد پورا جوړ شوای و
2002 نا پالاته جنگ کې راونی بیا میستا په توفاکه انټرنیشنل فند وساتل سره میستا ایگری پارک جوړ چې دا خلک په جنگ کې ډېر زیات وځبې ده او ډېر زیات ستړی شو. او دلته د نیز ناج په یوه کیلو ځنغوزی باندې 75 روپۍ دای کټ کوي نیز نیوري. خو دا د نیز سره واده دا شوی وي چې دلته دا چلغوزا چې ځنغوزای چې کین دای دو درته پالش کیږي دا پاکیږي او پې کیږي. او د غزې ناوې نیز انټرنیشنل مارکیټ ته لاځي او دا 75 روپۍ چې قیمت څه دي دا څه داسې قومي خزانات ندرینی او نا از جنغوزی پلشکاوی او نیرتا پیکاوی او باس لوس پلوس پایسی دی آدائی و خلی.
مشال ریڈیو چه پا وونا اگری پارک شه پا جنغوزیو دی ٹیکس و خستل خبرات دی سویلی وزیرستان ڈیپٹی کمیشنر خالد اقبال مخی تاکشش و آغوی و ویل
دی اگری پارک خود را پا ٹندر شوی دی اور بی سوڈی کوٹ کم کیس کو تلی دی اور آگه نا پس آگا دا کار شروع کردی دی خدا دیکی دا انتظامیہ یا پولیس یا دیکی ایچ سا سکردار نشتا اور اینا پس داوس اگریکلچر ڈپارٹمنٹ ته هند اور شوی دی مونږ اوس دې سره کار نشته او بل خپل اوس رن کوي مونږ ټیکسیشن سره دې کې کار
دی سویلی وزیرستان ته جرونه دا هم ویل چې د پاکستان حکومت قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا کې شامل کولو په وخت اعلان کړای و چې د روتلین کې لاس کلونه د پاره و د دغې علاقې اوسیدونکو ته او حکومتي ټیکسونو کې او سهولتونه ورکول شي او په دا واجه ده حکومتي چارواکي پونه گری پارک شي په ځنغوزیو باندې غیر قانوني ټیکس وخستل دا بند کی. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیولی کې
MASHAAL RADIO.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان یو چارواکی وای 2021 کال د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال وو. دغه سازمان د ښځو د برخي مرستیالي حیدربار له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل، پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دو سره دا وضعیت نور هم خراب شوی دی. روسته لاغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکټینګ کړه، ښځې په زیاتو ادارو کې له کاره راګرځول شوي دي او د هغه هیواد په زیاتو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه ده ورکړل شوې. تفصیل په رپورټ کې.
د بشری حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ یو چارواکي 2021 میلادي کال چې لای لاس ورځی پاتې دي، د افغان ښځو د حقوقو لپاره بد کال بولی. دغه سازمان د ښځو د برخې مرستیالي حیدربر له ازادي اډیو سره په خبرو کې وویل، پر افغانستان د طالبانو بیا واکمنېدو د نړۍ په زیاتو برخو کې د ښځو لپاره ځینې نتایج لرل.
2021 was a bad year. 2021 کال د شوزو د حقونو لپاره بد کال وو. په دې کال کې ځینی مهمه بریاوي وي، خو افغانستان ته د طالبانو دراستنې دو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې کمزوري عکس العمل په ټولو ځایونو کې د شوزو لپاره ځینی نتایج درلودل. دا موږ ته وایي چې موږ او زموږ حقونو ته څومره لږ درناوی کوي.
ګڼ څارونکي په دې باور دي چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د تیرو شلو کلونو پر مهال په اوبو د ښځو د لاسته راوړنو د لاهو کېدو د خطر لړۍ پیل سوه. په افغانستان کې د خبریالانو د دفاع کمیټې او د خپلواکو خبریالانو ټولنې ویلي، په تیرو څلور میاشتو کې شاوخوا 2000 ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له افغانستانه وتلو ته مجبوره سوي دي. په تیرو څه باندې شلو کلونو کې د لومړي وار لپاره د افغانستان په زیاتو ادارو کې ښځې له کاره منع سوي او په دولتي پوهنتونونو کې هم د نجونو تحصیل ته اجازه نه ده ورکول سوي. د دې ترڅنګ نن 15 ورځ ده چې په اکثرو ولایتونو کې نجونې له شپږم ټولګي پورته نورې زده کړې نسي کولی. طالبانو مخکې ویلي و چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې به ښځو ته د کار او تعلیم حق ورکړل سي او دغې ډلې د نجونو د تعلیم په اړه د یوې لایحې د جوړولو خبره هم کړې وه چې تر اوسه له خلکو سره نه ده شریکه سوې. مزلفه کاکړ چې د فعالې او خبریالې په توګه کار کوي وایي چې طالبان لا هم نه دي توانېدلي د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم په اړه کومه مشخصه تګلاره وړاندې کړي.
څلور میاشتې یا هم دغه څخه ډېر مده تېرېږي د دې نظام څخه، لیکن په دا دون وخت کې دې هیڅ یو اسلامي چوکاټ رامنځته نه کړي چې په هغه کې دې دا ووایي چې مثلا اوس ښځه کولی شي خپل کار ته دوام ورکړي، اوس ښځه کولی شي چې په هم شمول حکومت کې ووسي، اوس ښځه کولی شي د پخوا په شان په ډېر آرامي په ډېر خوندیتوب په ډېر هغه احساس د آرامي له دې پاغس کولی شي دې خپل دندې ته دوام ورکړي. نو دلته دغه سوال رامنځته کېږي کله چې دې په دې څلور میاشتو کې ونه سوی کولی شي د ښځو د
تر اوسه ټولو ادارو ته د طالبانو لخوا د ګمارل سویو کسانو په لیستونو کې د یوې ښځې نوم هم نه دی تر سترګو سوی. طالبانو مخکې ژمنې کړې وې چې ښځې به پر مهمو څوکیو هم د کار اجازه ولري. طالبانو په وروستیو کې د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مدعي فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بدو کې د نه ورکولو او ورته نورو مسایلو ورټول دی. په دغه فرمان کې د ښځو د کار او د نجونو د تعلیم د حق په اړه وضاحت نو ورکول سوی. په همدې حال کې د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي چې طالبان تر ډیره پر خپلو ژمنو نه دی ولاړ.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي زما د سپین چبین کالې
تازه مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د غرمې 12:30 بجې وشوي لند خبرونه له شاهین بنيري ناورو.
ستلم شه د وخت مهم خبرونه اسلام آباد های کورټ وفاقي حکومت ته امر کړی چې د جبري له درک کسانو معاملہ دی وفاقي کابینه ته وړاندې کی او عدالت دی په دغه اړه د خپل پالیسۍ نه خبر کی. پرون د اسلام آباد های کورټ د جسټس عامر فاروق په مشرۍ د کسیز بینچ د له درک انجینیر ساجد محمود د قضیه د اوریدنې پر مهال وفاقي حکومت ته امر وکړ چې دا معاملہ د کابینه په غونډه کې راوچته کی. له دې وړاندې هم د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس د له درک کسانو ذمہوار وزیر اعظم عمران خان او د کابینه غړي ګرځولی وو. وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د امریکا په شلکلنه جګړه کې د پاکستان د ونډې پاړه خوشینی سرګند کړي او ویلي دي چې دا د خلکو په ګټه نه بلکې د ډالرو لپاره شوې ده. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د بارلو چارو وزارت چارواکو ته په یو وینا کې زیاته کړه چې د ترهګرۍ ضد جګړې سره ملګری کېدل د ولس د ګټې لپاره نه و بلکې هغه څه ترلاسه کولو کوم چې پاکستان په افغان جهاد کې په شرکت سره ترلاسه کړي وو. د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی ویلی حکومت په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا په پروژو لاس پورې کړی دی. د ولسمشر مانا په یو بیان کې ویلي چې نوموړي دا خبره پرون د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ او صنعت د خونی د یو پلاوي سره په خبرو کې کړی ده. د خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس اینډ انډسټری د مشر سید حسن علی شاه په مشرۍ د پلاوي ولسمشر د افغانستان سره د کاروبار لپاره دوی ته د ورپېښو ستونزو نه خبر کړ. په داسې حال کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره مخ دی، په کابل کې په سلګونو کسانو د افغانستان د کنګل شو پنګو د پرانستلو لپاره احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون دا مظاهره چې طالبانو مرسته ورته ترلاسه وه پر داسې مهال ترسره شوې چې د افغانستان مخ په زیاتېدونکو اقتصادي ستونزو په دغه هیواد کې د بشري ناورین خطر راولاړ کړی دی. او تمه ده چې امریکا او روسیه را روانه میاشت د یوکراین په اړه د ماسکو په امنیتي وړاندیزونو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې یو ځل بیا خبرداری ورکړې چې که چېرې غربي هیوادونه د یوکراین په اړه غیر دوستانه عملونه پیل کړي نو ماسکو هم پوځي اقداماتو ته چمتو ده.
لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نو اوریدل شي شاهین بنيري درته وړاندې کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وای هیواد یې کوشش کوي چې له افغانانو سره مرسته وشي او د افغانستان کنګل شوی مرستې آزادی شي. خو انټونی بلینکن په واشنگتن کې د خبرو پر مهال په امریکا کې د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارډ کنګل شوی آثار زیرمې ته اشاره ونه کړه. بل لوري ته ښاغلی بلینکن دا هم ویل چې د افغانستان تګلارې ته بیا کتنه کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې تر اوسه له افغانستان سره ستر مرستندوی دی. انټونی بلینکن پرون په واشنگتن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د افغانستان اوسنی حال د اندېښنې وړ وباله او وی ویل چې وضعیت له نږدې څاري. موږ له دې واقعیته خبر یو چې په افغانستان کې اوس ډېر سخت بشري وضعیت دی، شاید د ژمي له پیلېدو سره نور هم بد شي. نو اوس موږ ته جدي پاملرنې ځای دی، له خپلو متحدانو او شریکانو سره په دې اړه له نږدې کار کوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې یوه ډله یې رامنځته کړې ده څو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ترلاسه شوې تجربې وارزوي. انټونی بلینکن بیا وویل چې د افغانستان تګلارې ته یې د بیا کتنې سپارښتنه هم کړې ده. د بلینکن په وینا واشنگتن غواړي چې له دې پلوه ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی مرستې طالبانو ته ګټه نه کوي خو نورو خلکو ته یې ګټه رسېږي. موږ تازه د وچي صندوق د هغو 280 میلیونه ډالرو له پرېښودو سره همکاره شو چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره وي. موږ په جدیت غواړو د افغانستان د اقتصاد لپاره نورې لارې چارې ومومو څو له خلکو سره ډېرې پیسې وي. نړیوال بانک د لندې په شلمه اعلان وکړ چې مرستندویه هیوادونو تایید کړې ده چې د افغانستان د شتمنۍ 280 میلیونه ډالر به دغه هیواد ته واستول شي. طالبانو د نړیوال بانک د دې پریکړې هرکلی کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې د افغانستان تر نیمایي ډېر استوګن په ژمي کې د قحطۍ له سخت خطر سره مخامخ دي. همدارس ګڼو بنسټونو خبرداري ورکړې ده چې کېدای شي 1 میلیون افغان ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکړي. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې متحد ایالاتونو له افغانستان سره د بشري مرستو یوه لایحه چمتو کړې ده. د راپورونو له مخې دا لایحه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته استول شوې ده څو له افغانستان سره د مرستو د رسولو پروګرام تنظیم شي. ډیپلوماتیکو سرچینو فرانس پریس ته ویلي دي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا 15 غړي په ډېر ژر د دې لایحې د تصویب لپاره رایه واچوي، خو د دې رایې اخیستو وخت لا نه دی ټاکل شوی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټن ګریفټس وایي باید ډېر ژر د افغانستان لپاره بیړنۍ مرستې چمتو شي څو د ده په وینا خلک وشخورل شي.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې یو وفد یې قطر ته تللی چې د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه له قطري چارواکو د طالبانو له استازو سره خبرې وکړي. مولود چاو شغلو ویلي هیواد یې تیار دی چې له قطر سره د افغانستان د ټولو هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایي ډګرونه یا تړل شوي یا یې فعالیت خورا محدود شوی دی. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
ترکیه د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت له بیا پیل سره د همکارۍ لپاره چمتووالی شولې او ویلي دي چې په دې اړه به له قطري چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون دوشنبه له خپل ماليزیایي سیال سیف الدین عبدالله سره د کتنې پر مهال وویل په مناسب وخت کې به دغه مسؤلیت ومنل سي. د اوغلو په خبره ترکی چارواکو دوحې ته سفر کړی چې له قطري چارواکو او د طالبانو له استادو سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د فعالیت د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. بیا به افغانستان ته ځي. د طالبانو ویاندویانو د افغانستان د هوایي ډګرونو د برخلیک په اړه د پیل سویو بحثونو په تړاو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. انقره له اوږدې مودې راهیسې د کابل نړیوال هوایي ډګر د فعالیت په اړه له دوحې سره په خبرو بوخت دی. رویټرز خبری ایجنس لیکي چې متحده عرب امارات هم د کابل نړیوال هوایی ډګر د مدیریت په اړه له طالبانو سره په خبرو کې دخیل دی. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې له قطري شرکتونو سره د افغانستان د 5 هوایی ډګرونو د فعالیت لپاره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. بلخوا د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې هیواد یې له ترکیې او د افغانستان له سرپرست حکومت سره کار کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر بیرته خپل عادي فعالیت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان اکثریت هوایی ډګرونه یا تړل سوي یا یې فعالیت محدود سوی دی. د کابل نړیوال هوایی ډګر د هغو کسانو لپاره چې غواړي له افغانستانه ووځي او دغه هیواد ته د بشري مرستو د رسولو لپاره مهم ګڼل کیږي. د دغه هوایی ډګر د خلکو د انتقال له پیله چې د اګست میاشتې په نیمایي کې پیل سو په لسګونو زره بهرني او افغان وګړي له افغانستانه وایستل سول او دا لړۍ اوس هم په ټاکني ډول روانه ده. د تیر حکومت تر نسکورېدو مخکې د افغانستان د هوایی ډګرونو په ګډون د افغانستان د هوایی حریم چارې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا تنظیمېدې.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ 120 کیلو هرتز. لاندې صفې 2113. 15,118. 14,580. اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د خبریالانو د حقونو خوندیتوب نړیوال سازمانونه د خبریالۍ لپاره خطرناک ګڼل کیږي. هلته که یو خوا د یو شمیر خبریالانو د وژنې، تختونې او وهلو ټکولو پیښې رامنځته شوي، نو بلخوا یو شمیر نور بیا له بېلابېلو بندیزونو او ځورونو سره مخامخ شوي دي. په 2021 کال کې د دې هیواد په مختلفو ښارونو کې خبریالانو د صحافتي ازادۍ او د خپلو حقونو لاسته راوړلو لپاره ګڼ احتجاجونه او لاریونونه وکړل، خو د کال په پای کې حکومت د دوی د خوندیتوب لپاره یو قانون جوړ کړ. دا چې هلته په 2021 کال کې صحافتي ازادي په سهال کې وه، احمد شاه اعظمي یې په اړه رپورټ جوړ کړی دی چې د خبریالانو په احتجاجي نارو پیلېږي.
دا پاکستانی خبریالان دي چې په اسلام آباد کې د خپل حقونو لپاره احتجاج کوي.
دوی په 2020 کال کې هم له یو شمیر ستونزو سره مخامخ ول او وای چې د پخوا په پرتله ستونزې زیات شوي دي. د دوی په وینا وژنې، تښتونې، وهل ټکول، بندیزونه، له کاره ګوښه کېدل او ګواښونه هغه څه دي چې په پاکستان کې یې د خبریالانو ژوند تریخ کړی دی. د دې هیواد یو تل خبریال حامد میر وای چې هلته صحافتي ازادي ترورل شوې ده.
یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ پاکستان میں پریس فریڈم پہلے سے بہت کم ہو گئی ہے اور
دا خو ټول نړۍ ته معلومه ده چې په پاکستان کې صحافتي ازادي د پخوا په نسبت ډیره کم شوې ده او تاسو له داسې چا څخه پوښتنه وکړه چې هغه خپل په 2020 کال کې لتیرو وو میاشتو رئیس د غیر اعلانیه بندیز ښکار دی. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف په دور کې پر ما سلور میاشتې بندیز لګول شوی و خو دا ځلې وو میاشتې شوې دي. زما لپاره دا د مشرف تر دور هم بدترین دور دی. هغه وخت پر پاکستان مشرف واکمن او اوس هم پاتې شونی واکمنان دي.
د 2020 کال په مئی میاشت کې جیو ټلویزیون حامد میر له هغه وروسته د کیپیټل ټاک خبرونې له کوربتوب څخه لیرې کړ چې هغه په اسلام آباد کې پر خبریال اسد تور تر برید وروسته د یوې احتجاجي مظاهرې پر مهال د پاکستان د پوز د ځینو جنرالانو پر ضد خبرې کړې وې. په اسلام آباد کې د 2020 کال د مئی پر 15 نیټه د شپې مهال د خبریال اسد علي تور کور ته د نن ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې وروتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر دې وړاندې د اپریل پر 10 د پاکستان د برېښنایي رسنیو د نظم ادارې پر پخواني مشر او پر پوځي اسټابلیشمنت منتقد خبریال ابصار عالم باندې هم د خپل کور مخ ته برید وسو او نوموړی په مرمۍ ولګېدی او ژوبل سو. خبریال مطیب الله جان بیا د 2020 کال د جولای پر 20 په اسلام آباد کې د امنیتي ځواکونو جامع په غاړه کسان وتښتاوه او 2 ساعته وروسته بیرته خوشی کړ. که څه هم حکومت ویلی ول چې د دې پیښو عاملین به ژر ونیسي خو تر اوسه نه دي نیول شوي. د 2020 کال د اکتوبر پر 23 د خبریالانو د ژغورنې کمیټې په خپل کلنی راپور کې ویل چې پاکستان د نړۍ په هغو یو شمېر هیوادونو کې شامل دی چیرې چې د خبریالانو وژونکي او پر هغوی برید کوونکي په خلاصه پښه ګرځي او حکومت د دوی په محاکمه کولو کې پات راغلی دی. د خبریالانو د ژغورنې کمیټې دا راپور له هغه 2 ورځې وروسته خپور شوی چې د اکتوبر پر 26 د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان حکومتي چارواکي تورن کړي ول چې پر ټولنیزو رسنیو یې د یوې خبریالې عاصمه شیرازي پر ضد له کرکې او تشدد ډک کمپاین راپارولی دی. دغه پاریس میشت سازمان ویلی چې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ملاتړیو له هغه وروسته په اسما شیرازي پسې خوله خلاصه کړې چې کله هغې پر بی بی سي اردو به پاڼي د پاکستان پر خرابیدونکو اقتصاد او د حکومت لخوا د نه پاملرنې په اړه لیکل کړي ول. اسما شیرازي مشال لډیو ته وایي چې په پاکستان کې خبریالان د عمران خان په مشرۍ اوسنی حکومت پر مهال لګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي.
پاکستان کے اندر جو صحافی ہیں ان کے اوپر گالی اور گولی دونوں کا استعمال پورے
پاکستان کے خبریالانو تک کنزل اور ڈزے دوانا کی دل تیوش میں خبریالان بے روزگار شوی پر اوی بریدو نشوی زورول شوی او تر فشار لاندے راوستل شوی دی چی دا ڈول حقوی دا حق خبر ہو نکڑی لدوی پر ضد هر هر باه کارول کیږي. که خبریاله یو خزوی نو کنزلی ورته کیږي زورول کیږي او د انټرنیټ لارې ګواخل کیږي. زما پر کور 2 ځله برید شوی دی. دا ډول کارونه پخوا هم کېدل خو له بده مرغه په اوسنی حکومت کې ډېر په ډاګه شوی دی.
تر دې وړاندې د بې پولو خبریالانو نړیوال سازمان د جولای پر 15 نیټه پر خپل ویبپاڼه د هغو 8 حکومتونو یا ریاستونو د مشرانو عکسونه خپاره کړي ول چې په خبره صحافتي ازادي ته زیان رسولي. یاد سازمان د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم پر صحافتي ازادي د بندیز لګونکو په نوملړ کې شامل کړي وو. سازمان لیکلی و چې لکله عمران خان د پاکستان وزیر اعظم جوړ شوی نو په دې هیواد کې د رسنیو ادارو ته دړکی ورکول کیږي او چې کوم خبریالان د دوی په وینا له سرو کرښو تیریږي نو تښتول کیږي او تشدد ورباندې کیږي. د پاکستان د خبریالانو مرکزی اتحادیه مشر شهزاده ذوالفقار وایي چې په دې هیواد کې خبریالان تر یو شمیر بندیزونو لاندې دي. نوموړی زیاتوي چې حکومت د جعلي خبر په پلمه د رسنیو خوله بندول غواړي.
که حکومت خپل چې کم خبرې کوي غلط خبرې هم کوي هغه فیک نیوز دوی د پاره نسته دوی د پاره ډېر سم نیوز دی او کم مخالفت کې اپوزیشن دا خبره صحیح کوي هغه د دې خیال دادی چې دا خبره چې دی دا بالکل غلط خبره ده. نو زما خیال دادی گورنمنٹ چې دی کوشش کوي سوشل میډیا ختمي. نو سوشل میډیا کا ختم سی نو ازادي ازار او میډیا ازادي دا ختمي شي. حکومت خپل کارکردګي نشته نو هغه نه برداشت شي چې سو کریټیسایز کوي حکومت.
د خبريال نړیوال فیډریشن په وینا پاکستان د خبريالي لپاره یو تر ټولو خطرناک هیواد دی او هلته له 1990 کال څخه تر 2020 کال پورې یو سل اته دیرش خبريالان وژل شوي دي. د 2020 کال په نومبر میاشت کې د پاکستان لقامي اسمبلی او سینټ څخه تر منځوري ورسته د پاکستان ولسمشر د دسمبر پر لومړۍ نیټه د خبريالانو د ساتنې او د رسنیو د کارکونکو قانوني مسوده لاسلیک کړ چې اوس یې د قانون بڼه خپل کړې ده. د دې قانون لمخې به حکومت د هر سړی او ادارې لخوا د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د هر ډول زورونی تشدد او ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ټول اقدامات کوي. پر دې سربیره به د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو د ساتنې لپاره یو کمیسون هم جوړیږي چې د پاکستان د خبريالانو له مرکزی اتحادیې، قومي پریس کلب او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو او خبرونو وزارتونو څخه به غړي اخیستل کیږي. خو یو شمیر پاکستانی خبريالان او د خبريالانو د حقوقو نړیوالو سازمانونو د دې قانون پر شپږمه ماده سخت نیوکې کړې دي. په یاد ماده کې لیکل شوی چې ټول خبريالان او د رسنیو کارکونکي باید د نورو کسانو نوم یا شهرت ته احترام ولري او داسې مواد خپاره نه کړي چې ملي، نسلي، نژادي، ژبني، مذهبي، فرقوارانه، کلتوري یا د جنس پر بنیاد د کرکې خپرولو ملاتړ وکړي او یا داسې مواد چې د توپیري چلند، دښمنۍ یا تشدد راپارونکي وي. د خبريالانو د حقونو ادارې وایي چې د دې ماده سم سپیناوي نه دی سوی او حکومت یې د خبريالانو پر ضد د هغوی د ازادیو سلبول لپاره کارولای سي. خو د پاکستان د ولسمشر لخوا د دې قانوني مسودې د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د هیواد د بشري حقونو وزیر شیرین مزاری وویل چې دا ماده په شنیت پکې اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړه چې په دې قانون کې د خبريالانو او د هغوی د اتحادیو سپارښتنې هم شامل کړل شوې دي. همدې مراسمو ته بیا د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري وویل چې پاکستان په صحافتي ازادۍ کې ځانګړی مقام لري.
ایک انٹرنیشنل جو ہمارا امپریشن بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پہ
نړیوال کچ ازمنگ پاڑا د یو داسې تصویر وړاندې کول هڅه کیږي چې هلته رسنۍ آزاد نه دي. که په پاکستان کې رسنۍ آزاد نه دي نو بیا خو د نړۍ په هیڅ هیواد کې هم آزاد نه دي. کله چې د صحافتي ازادۍ خبره کیږي نو موږ ځان له اسلامي نړۍ سره نه پرتلکو بلکې له پرمختللي نړۍ سره پرتلکو. زموږ صحافتي ازادۍ اصل کې لزینو اړخونو تر پرمختللي هیوادونو هم مخکې ده.
کڅم پاکستانی چارواکي هلته د مثالی صحافتي ازادي ادا کوي خو د بی پلو خبريالانو نړیوال اداره وای په پا پاکستان کې مطبوعات په بشپړ ډول آزاد نه دي او رسنۍ د وسلوالو امنیتي ځواکونو او حکومتي چارواکو تر سخت فشار لاندې دي. د دې ادارې لاړخه د رسنیو د ازادي په جوړکړي نوملړ کې پاکستان له 1 هیوادونو څخه پر 145 نمبر دی چې په وینا یې په ښه حالت کې قرار نه لري.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د احمد شاه زمي رپورټ مو اوریدو. د سواد تحصیل بحرین کې د توروالی او نورو مقامی ژبو څېړنکاران وایي چې په سواد کې نه داسې ژبې ویل کېږي چې د روکېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې کې توروالی ژبه هم شامل وه چې تر 100,000 پورې ویونکي لري. کارپوهان وایي چې د 13 کالو راهیسې په توروالی ژبه کار کوي او اوس یې د بحرین په 4 سکولونو کې د زده کړو ژبه هم ګرځولې ده. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ اورو چې د سکول له زده کوونکو د غږونو نه پیلېږي.
مینام انا سو اندرا مزدار سو جان میل گور سو
دغه د تحصیل بحرین توروالی کلی یو سکول دی چې پکې ماشومان سحر اسمبلی وخت کې د وطن سندری وای. بحرین توروال کې داسې سلور سکولونه دي چې پکې د 5 جمعات پورې زده کړې مورنۍ ژبه توروالی کې کیږي. د سکول استاد امتیاز احمد وای چې مورنۍ ژبه توروالی کې ماشومان ډیر زر پوهیږي او د ناشنا ژبو کې د زده کړو مشکل څخه بچتي.
او چې فائن دې بره شي مته بیا انګلیش ته اردو ته په اسانه کنورټ کولای شي.
دو زر توال ہوئی شد ایک ہی سے دو سی باچا تھامڑ جین شی دہرینے وا لا نہیں پنا دا لگا دا بادشاہ سے دا دور خبر دا کراچی حکومت را گئے نو بھائی دو زر ٹکے چیز نو لگا 2000
توروالی جبا خوندی کولو کار د سیمه یو غیر دولتي ټولنې اداره برای تعلیم و ترقی په سر اغسته. د مشر زبیر توروالی وای چې د حکومتي مرستې بغیر یې توروالی جبا د خپلو ملګرو سره د کتاب او لوست جوګه کړي. د توروالی جبی ټکی جوړ کړي، ډکشنری چاپ کړي او ورسره د توروالی جبی اولسی قصې او سندرې هم په لیک کې راوستي.
من 2000 ماشومان زموږ د سکولونو فارغ شوه دي. مطلب هغوی سنه سه خپل جبه زده کړې ده. هغې دا کورس داسې جوړ کړی دی چې دې کې خپل مقامی کم کلتور چې ده دی د هغې نه قصې پکې شاملې دي. د هغې ادب دی موږ مشرانو سره هم لوستل او لیکلو پروګرام وکړو.
دو دیرش کلن جاوید اقبال توروالی شاعر سندرغاړی او سیدار غغون کې دی. دی وایي چې د بحرین توروالی ژبه سو کال وړاندې صرف د وینا حد پورې و. شاعرانو به شاعری او سندرې یادې ساتلې یا به د خپلې پوهې مطابق لیکلې. اوس دوی ته رسم الخط میلاو شو او دی د سیمې شاعرانو مجموعې راټولوي او کتابي شکل ورله ورکوي.
زموږ شاعري لیک کې نه وه سینه در سره مونږ ته هغه زاړه میلاوېدو او مونږ چې څومره شاعري کول نو هغه خپله طریقې باندې وروسته لیکل خو لکه اسکریپ نه و. مونږ ته توروالی هغه اسپیشل ساؤنډ و هغه هغه ټکې مکې نه و. بیا ای بی ټی دلته قائم شو نو دی هغه اسکریپ جوړ کو. بیا طالبان دور راغی هغه پسې یو بیا سیلابونه رالو یو شاعري لکه ختم شوې وه.
د توروال کلی اوسیدونکو سجاد وای چوړمای کی دوی ته عجیبه لګیدا چې یو داسې جبا چې صرف د وینا حد پورې محدود ده پکې به دوی ماشومان څنګه زده کړی کوي. خو اوس د سیمه یو شمیر خلکو ته معلومه شوه چې مورنۍ جبا کې زده کړی کوونکي ماشومان ډیر تکړه وي.
زموږ کوم ماشومان وو هغه چې کله د سکول ته تلو نو هغه اولنۍ چې کوم دوه درې کال وو هغه به بالکل ضایع تلو. دا چې کله سکول ته راتلو نو هغه سره به ټیچر یا مس چې کوم نو پښتو کې اردو کې خبرې کول نو هغه ته به بالکل سمجھ کې نه راتلو.
په سوات بحرین کې د ژبو خوندي کولو ادارې پوهان وایي چې د توروالې ژبې خوندي کېدو سره د ژبې تاریخ کلتور او د اوسیدونکو شناخت جمده پاتې ده او د ژبو خوندي کولو لپاره نړیوالې ادارې هم په لویه کچه کار کوي او دوی ته په دا اړه د یورپي یونین لخوا په ټول ایشیا کې د ژبو خوندي کولو په حوصله افزای اولنی ایوارډ هم اعلان شوی چې د روان کال په اخره کې به ورته میلاویږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
په پېښور، کوټه او کابل کې د کتابونو خبرونکي او کارپوهان وایي په 2021 کې د کورونا وایرس جهانی وبا او سیاسي ناکراری کې یوې خواته د ژوند نورې برخې اغیزمنې کړې نو بل لورې ته د کتابونو د خپرېدو او ویش کاروبار ته هم تاوانونه اړولې دي. له یو اټکل سره سم روان کال په درې واړو ښارونو کې شاوخوا 1495 نوي کتابونه خپاره شول چې د تیرو کلونو پرتله شمېر کم و. همداراز په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې په هغه هېواد کې د کتاب بونو د چاپ بهیر درېدلې دي. په دې موضوع تفصیل د شاهین بونیری په ریپورت کې.
په 2020 کال کې یو خو د کرونا وبا او بیا د هغې په نتیجه کې د عملی شو بندیزونو لکبله د خلکو ژوند جواک او اقتصاد ته تاوانونه ورسېدل، نو بل خوا په افغانستان کې د سیاسي بدلون او پښتونخوا کې د ولسی او امنیتي ستونزو لکبله د لیکوالانو او کتابونو د خپرونکو هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي. په افغانستان کې د کتابونو د چاپولو لړۍ پر ځای ولاړه ده او د دغه کاروبار سره تړلی خلک یو ځل بیا د خپل خاورې پریښودو ته اړ شوي دي. په پېښور کې د ادب محل په نوم د کتابونو خپرندویه ادارې مشر او لیکوال ایاز الله ترکزی وایي چې د کرونا د وبا او سیاسي بېقرارۍ له کبله د نوو کتابونو خپرول او تقسیمول یو ستونزمن او تاواني کار ګرځېدلی دی. په پېښور کې تیر کال د چاپ شوو کتابونو په اړه نوموړی وایي
د محل او عراف چې کوم کتابونه چاپ کړي دي نو هغه تقریبا 300 نه برابر یو 300 خوښه داسې کم او زیات داسې په چاپ کړي وي. او چې کوم کتاب کور والا دی هغوی تقریبا 130 خوښه کتابونه چاپ کړي دي. ګران بکس والا هغوی چې تقریبا 130 کتابونه به داسې هغوی هم چاپ کړي. منګل کور والا تقریبا چې داسې 500 خوښه کتابونه به چاپ کړي وي. مفکوري والا تقریبا چې داسې 100 خو به خامخا چاپ کړي وي. زیب والا تقریبا چې دا 30 کتابونه چاپ کړی دي. یونیورسيټي بوګیجن سی والا چې کم دی تقریبا یا 15 کتابونه داسې به چاپ کړی وي. او د پښتو اکیډمي کم چې د پېښور پوهنتون اداره ده ناغیم دا ځل دی کال کې هغوی سره فنډ نو داسې کتابونه ډېر نه چاپ کړي خو تقریبا 100 کتابونه هغوی چاپ کړي دي.
اگر چې د پښتونخوا په سوات، مردان او بنو کې هم د پښتو کتابونه چاپ کیږي خو په دغه حواله پېښور او کوټه مهم مرکزونه ګڼل کیږي. په کوټه کې هم د بیلابیلو ادارو او ادبي ټولنو لخوا د پښتو نثر او نظم په میدان کې نوي کتابونه خپریږي او دغه شان د کوټه او کندهار ترمنځ هم د کتابونو تبادله کیږي. د پښتو اکیډمۍ کوټه پخوانی مشر او څېړنکار ډاکټر نصیب الله سیماب وایي چې تیر کال پښتو اکیډمۍ د 500 کتابونو خپرولو پلان جوړ کړی وو چې یو لوی شمیر کتابونه پکې لوړاندې خپاره شوې دي. نوموړی زیاتوي،
پښتو اکیډمي خپل یو دغه درلود سیمینار درلود په 2021 کې دا د دې تنظیم سم کلی زهم د پښتو اکیډمي په دې کې دوی دا دغه تادا کړی چې موږ په 50 کتابونه چاپو هغه لړۍ روانه ده تقریبا تر اوسه پورې شبیر کتابونه چاپ کړي دي دا رنګه یو بل د کوټ یو ښه زیری دا دی چې تک تو کتاب کوټ کوم پبلیشر دی دا تاسو دا پبلیشن کارم شروع کړی دی هغه په دا مزدوش پو کې یو وخت کتابونه چاپ کړي دي نو په 2021 کې دلته کوم کتابونه چاپ شوی دي هغه د نورو کلو پرتل ښه چاپ شوی دی
په تیرو شلو کلونو کې د کرخیغه خوا په جلال آباد او کابل کې هم په لوی شمیر کې کتابونه او مجلې خپرې شوې دي خو د 2021 کال د اگست په میاشت کې په کابل د طالبانو د واکمنۍ له کبله دغه لړۍ په ټپه ودرېد او لیکوالان او د کتابونو خپرندوی ادارې د یو لوی بحران سره مخ شوې په افغانستان کې د دانش خپرندوی ادارې مشر اسد دانش وای روانو حالاتو مجبوره ک چې کاروبار وتړي او یو بل هیواد ته پکړه لاړ شي
باندې بازار فکر کوم د پښتو په ټول یو تلوي خپنځو سي ادیر کتاب په دې کال کې چاپ شي ځکه چې دا کالم خرابو خپرندوی ټول له سخت ستونزو سره مخ وي مثلا موږ د ورځې یو کتاب چاپو هغه موږ کار پټه پوه درې موږ په ټول کال کې تینځه کتاب یا لس کتاب چاپ کړل غواړم دا چې نور خبرندوی ټول نیم له سخت ستونزو سره مخ شوې او بل دا چې کتاب خرص بيخي بند شوی او ځکه یو وجه کورونا و او بل وجه د دې حکومت د متزلزل حالاتو نو دا ټول شان چې یو ځې شینل تک یو بد کال بلم تیر شوی او کورونا کال کنه نو دا ټول په کتاب باندې د کتاب لوست باندې او د کتاب چاپ باندې ډېر بد اثر کړی
خو ځنې سړنکاران بیا وایي چې د روانو حالاتو لکبله لیکوالان د ته ارشیوی دي چې د شاعرۍ سره سره د نثر په میدان کې هم تبازمایو کی او په نوو ساينسي مذهبي سیاسي او فلسفيانه موضوعاتو باندې د خپل فکر سرګندونه وکي د پېښور د ایڈوارډز کالج استاد او سړنکار سمیع الدین ارمان وایي چې د پښتو ادب په حواله ډېر بدلونونه راغلي دي او اوس خلکو د نثر لیکلو او لوستلو ته مخه کړې ده نوموړی نوروای
تنقیدی چې کومه نړیواله پیمانی دی په هغه کې هم په پښتو کې نوې نوې قسمه تجربات چې کوم دین او هغه مخه ترازی کتا شو د مختلفو په هنتونو د تیر یو کال یا د دوو کال سندي تحقیقونه چې کوم په هغه باندې خلک ډیګریا نه اخلي نو په هغه کې به هم تاسو خال خال محسوسوي چې روایت ماتیږي او چې کوم نړیوال معیارونه دی هغه ته خلک دراتک کوشش کوي او هغه ډیر زیات اپریشیټ کوي شاعری چې دا هغه هم ډیر زیات چاپ کیږي خو د خرص په حواله باندې د طلب د مارکیټ د طلب په حواله باندې د نثر د کتاب ډیر غټ طلب دی
د یادونه وردا چې په افغانستان او پاکستان کې بل د نوړان دی هر کال د پښتو ژبې خو او شا سلور زر کتابونه خبرېدل چې یو لوی برخه به د شاعرۍ وا دغه رنگ د ادبی تنقید او سیړنې په میدان کې هم کتابونه خپاره شوې دي خو د ساينس فلسفه او مذهبياتو په موضوعاتو د کتابونو شمیره تل ډیره لګا پاتې شوې ده
چوکڑا
خیبر را تم چوکړه شناخت د خیبر را تم چوکړه کیسه دلری را تر اوړه سو کیسه دلری را تر